د ډیوه قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوه خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانیو زمونه ز شهید
او زنه سر کا کړ
تاسو په خبرونه کې هر کله وایو نن د سه شنبه یاد نه ورځ کال 2019 د سپتمبر 3 نیټه دا او د مهال وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټه کړه.
د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د ممکنه لوزنامې په حق لا د زلمی خلیلزاد ورستیو څرګندونو په کابل کې بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. خلیلزاد وایي چې د شرایطو له مخې به په 115 ورځو کې شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووزي.
بلې لوري ته په زوره بې درکه کړی شوو خلکو لپاره جوړ د پاکستان کمیټې ویلې دي چې سخت کال یې څه د پاڅه څلور زره اووه شپېته کیسونه حل کړي دي.
او د پاکستان د قومي اسمبلی د دوو غړو او د پی ټی ایم مخکښانو علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت د خواست اوریدنه نن بیا د بنو په عدالت کې وځنډېده او وکیل وایي که خواست رد کړل سو نو دوی به سترې محکمې ته ولاړ سي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او څېړنې لرو مرکه هم لرو. تاسو به وړاندې کوو زموږ سره ملګري اوسئ.
وایس اف امریکا جواب د کترمن اوردونکو خبرونه ته بیا هم شراغله ستاسو خبرونه څخه کی پیل کول. افغانستان څخه چیرې چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره په مسوده کې په دې باندې موافقه شوې ده چې بین الافغاني مذاکرات په دولسمشري د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې پیل کیږي. هغه ویلي چې امریکا د افغانستان د راتلونکو دولسمشري انتخاباتو سره مخالفت نه لري مګر امریکا ته سوله لومړیوالی لري. تفصیل حکمل روان په خپل دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وای په افغانستان کې لوې داسې حکومت څخه ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. خلیلزاد په قطر کې د نام پړاو مذاکراتو لپاره تر رسیدو وروسته چې کابل ته راغلی د افغانستان د راتلونکي برخلیک په تړاو ویلي چې نه غواړي د طالبانو اسلامي امارت د پر افغان وګړو په زور ومنلی شي او په وینا یې دا د افغانانو خپلمنځي خبره ده او د هغوی پرېکړې ته درناوی لري. د سیاسي چارو څېړونکي فضل الرحمن نوریا خیل دی وی ته ویل دی سولې په تړاو دی امریکا پالیسی په سماتوګه روانه ده او هغه څه چې راتلونکو نظام دی جوړخ په تړاو زلمی خلیلزاد وای دی ولسواکۍ راتلونکو نظام څخه په افغانستان کې دی بشپړه ملاتړ په ډاګه کول دی.
کوم شي چې خاغلی خلیلزاد ول چې مون په زور اجازه نه ورکو چې په افغانستان کې اسلامي امارات رامنځته شي. ول چې مون اجازه نه ورکو زمون لپاره سکر کده چې وا ډاله په بل ډاله باندې خپل فکر خپل فرهنګ خپل ایدیالوژي تحمل کی. مګر چې چې په دې لار کې ډیر مهم دا غدي امریکا شمنچا دا په افغانستان کې دی او بشپړې سولې ثبات او ټیکاو دراوستلو لپاره چې دا شمنچا دی افغانانو لپاره خزیره ده او دا زیره به دې پالیسی چې راتلونکي کې افغانان دی او که حکومت ولري او یو ښه باثبات او سولې دغه او خوندي ټولنه ولري.
د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي وړمش په کابل تر غلی او د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یې له یو شمیر چارواکو سره د سولې د هوکړلیک په تړاو یې جزئیات شریک کړي دي. نوموړی د محل په کابل کې لګڼو مطرحو سیاسي مدني فعالانو او د ښځو له استازو سره د سولې په اړه بحثونه مشورې پیل کړي دي. د سیاسي چارو څېړونکي فضل الرحمن وریخیل وایي د سولې هوکړلیک وروستی شوی او ټاکل شوی چې دا هوکړلیک د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د طالبانو د مشر تابت ترمن پنیشدی وخت کې لاس لیک شي.
د امریکا او طالبانو ترمابین هوکړلیک پای ته رسیدلی ده او اوس دغه هوکړلیک د ښاغلي ټرمپ او د طالبانو د مشرانو سره ده. هغوی په خپل نظریات ورکوي. که هغوی نظریات داسې و چې دې کې لږ تغییرات راشي یا لږ څه کم زیات شي نو بیا به موږ د لسم دور مذاکرات هم ولرو او که چېرته هغوی تغییرات په کې رانوستل نو موږ به لسم دور مذاکرات نه لرو او دا هوکړلیک به د دواړو له لورو لخوا څخه کاملا امضا شي او رسما به اعلان شي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی په کابل کې له تلو تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا لپاره افغان سوله تر هر څه زیات لومړیتوب لري او د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات پر افغان ولس پورې اړه لري. نوموړي په خپلو خبرو کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د یو داسې پلاوي د ټاکلو هیله څرګنده کړې چې د سولې په تړاو یوې موافقې ته سره ورسیږي. افغان حکومت هم ویلي چې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره خپل 15 کسیزه پلاوی ټاکلی او د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. افغان ولس دا مهال دوه مهم پړاوونه چې یو د سولې موضوع او بله هم د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات دي په مخ کې لري. د سیاسي چارو څېړونکی عبدالرشید ارین ډیوې ته وویل د افغان ولس لپاره سوله لومړیتوب دی، خو د اوسني حکومت موده مخ په ختمېدو ده او د سولې خبرې هغه مهال په ښه شکل او د ملي ګټو پر بنسټ مخ ته تللی شي چې په افغانستان کې د خلکو د رایو پر بنسټ ولسواکه نوی نظام رامنځته شي.
حکومت جمعیت چې دوره پوره ده او داخلی اپوزیسیون هم مخالف دی او وایي چې مشروعیت نه لري، نو ځکه باید د دولت جمعیت په انتخاباتو سره مشروعیت پیدا کړي، صلاحیت پیدا کړي او د اساسي قانون مطابق هم د جنګ او د سولې خبرې دا د ریاست جمهوري صلاحیت دی، د اجرائیه قوې صلاحیت دی او دا صلاحیت باید په انتخاباتو سره تقویه شي بیا نو سوله راتلی شي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د نورو متحدینو لخوا د سولې خبرې په داسې حال په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه طالبانو له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو کولو ته زړه نه دی ښه کړی، خو دا خبره یې وړاندې کړې وه چې له امریکا سره د سولې تړون له لاسلیک کېدو وروسته بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابرېږي او دوی په کې برخه اخلي. حکمل صداد، ډیوه ریډیو، افغانستان.
درنو عزتمنو اوریدونکو، دا مهال زو د سیمې ولورې ته چې یو بل مهم راپور او د افغانستان د سولې په اړه وندې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې په نړۍ کې هیڅوک د بل هیواد دایمي دوست او دښمن نشي پاتې کېدلی، البته یوازې خپلې ګټې دایمي ګڼل کېږي. او هغه دا هم ویلي دي چې د افغانستان په سولې کې به دوی همکاري کوي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي اورنګزیب خان په خپل راپور کې.
اسلام آباد کې د خارجه تګلارې په اړوند جوړ شوی سیمینار ته وینا په وخت د خارجه وزیر شاه محمود قریشي وینا وه چې د خارجه تګلارې جوړولو کې چاپیریال ته کتل وي او په دې کې هر څوک خپلو ګټو ته ګوري، ځکه نړۍ کې څوک هم د چا دایمي دښمن یا دوست نه وي.
The adage that there are no permanent friends or enemies, only permanent interests, holds true as ever.
خارجه وزیر شاه محمود قریشی وی کله هم یو هیواد دایمي دښمن یا دوست نه دی، خبره یوازې د خپل ګټو ده. د قریشی وینا وا پاکستان د خپل خارجه تګلارې لوجې د عالمی تنهایی نه بار وتلی دی. دوی زیاته کړه چې نږدې ورځو دوه مهم پرمختګونه شوي دي، یو هند لخوا د کشمیر ریاستي حیث ختمولو او بل افغانستان او امریکا ترمنځ د امن لوزنامې پرمختګ دی. د شاه محمود قریشي وینا ده چې دا مذاکرات ټیک روان دي او پاکستان به افغان امن عمل کې خپل کردار جاری ساتي.
پاکستان ویل کنټینیو ټو فسیلیټیټ دی پروسس اس پارت اف ا شیرډ ریسپانسیبلټی.
دی وی مذاکرات ټیک روان دي، پاکستان به مدد جاری ساتي او د مذاکرات له وجې به افغانستان کې د اوږدې مودې امن ممکن شي. شاه محمود قریشي افغانستان امن عمل کې د پاکستان کردار جاری ساتلو خبره داسې حل کړې ده چې تیر میاشت د هند لخوا د دې واکلند کشمیر ریاستي حیث ختمولو پس پاکستان حکومت واضح ویلی وو چې د ګام له وجې افغانستان کې امن مذاکراتو ته زیان رسیدلی شي. په عالمي کچه د پاکستان د دریځ غندنه شوې وه. سیړنکار بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وایي افغانستان کې د امن مطلب په پاکستان کې امن دی او دا د پاکستان ګټو لپاره هم ضروری دی. سید نذیر وایي
تورونه وطن لګوي او بل طرف ته به ګواښونه هم دی او ملکونو د طرف نه بند شي په یو بل باندې، خالی هغه خلک به برسېره شي او ښکاره به شي، په دغه کې به ډېر کلیریټي راشي او چې یاره څوک د امن مرګره دی او څوک د امن دشمن دی، چې آیا داعش شو یا داینه علاوه القاعده شو یا د دین علاوه ټی ټی پی شو یا احرار شو یا نور داسې شبکې چې کوم دي هغه ته وده ورکړی کیږي او د چا د طرف ورده کیږي، ځکه چې بیا به طالبان هم د غوی دښمنی افغان حکومت به هم وي او د دین علاوه نورانکاري برابر سیر شي او بیا د ورانکارو خلاف کاروایی کول به آسان شي. نو دا د پاکستان د پاره یو قسم لا، او خصوصا د بلوچستان په تناظر کې چې وګورو یا د فاټا په تناظر کې وګورو، نو پاکستان د پاره خو دغه ډیر فایده مند دی.
د امریکا او افغانستان ترمنځ امن لوزنامې په حق لا د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یو افغان خبری ایجنسی ته ویلي دي چې امریکا او طالبانو ترمنځ د لوزنامې په اصولونو اتفاق شوی دی، خو تر کومه امریکایي صدر د دې توثیق یا منظوري نه وي ورکړې دا معاهده به حتمي نه وي. زلمی خلیلزاد وی د معاهده حتمی کېدو پس به امریکا اړومبه پړاو کې د افغانستان څخه خپل 15,000 پوځیان به یو سل 15 ورځو کې وباسي.
وایس اف امریکا جوا د کترمن اوریدونکو خبرونه له دوام لري او یو ربیا هم زو افغانستان لور ته چیر چې په پلازمینه کابل کې پرون شپه شاوخوا 10 بجې د بهرنیان یو کیمپ ته نږدې د موټر بم چاودنه سوي چې له عمله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. ځای چارواکي وایي چې دغه پیښه د گرین ویلج په سیمه کې رامنځته شوی چې 14 کسان تر اوسه پورې پکې وژل شوي او 199 نور ټپیان دي او زیاته مرګ ژوبله او عادي خلکو ته رامنځته شوی ده. تفصیل ورباندې بیا هم حکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
د سولې روانو خبرو سره سره د طالبانو افغان ځواکونو ترمن بریدونه او د چودنو پیښې په افغانستان کې زیاتې شوې دي. تیره شپه شاوخوا 10 بجې د کابل ښار ختیځه برخه کې د نمی امنیتي حوزې مربوط د گرین ویلیج یا شنه کلي ته نږدې چې د بهرنیانو یو کیمپ پکې موقعیت لري د ټراکټور په وسیله چودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت نصرت رحیمي له ډیوي سره خبرو کې ویل چې گرین ویلیج ته نږدې په شوي چودنه کې 14 تنه وژل شوي او 199 نور ټپیان شوي.
تیره شپه چې کوم موټر بم چاودنه کوي هغه د عامو خلکو په سیمه کې ترسره کیږي، د عامو خلکو په کورونو ترسره کیږي. تر یو کیلومترۍ پورې هلته د عامو خلکو کورونه ویجاړ کړي. له بده مرغه د دغې ترسي پیښې په ترڅ کې 14 تنه شهیدان شوي دي او 199 نفر نور ټپیان شوي.
د کابل ښار نمی امنیتي حوزې مربوطاتو کې له چاودنې وروسته نن سهار لسګونو کسانو په دې خاطر مظاهرې وکړي چې په دې برید کې ډیری تلفات عامو ولسی خلکو خزو ماشومانو ته رسیدلې او د برید سیمې ته نږدې د عامو ولسی خلکو لسګونه کورونه نړیدلې دي. د پیښې یو تن عیني شهید او د کابلبای سیمې اوسیدونکي شریف الله ډیوې ته وویل د ولسی خلکو کورونو ته نږدې د بهرنیانو د کیم موجودیت د ځایي خلکو د مرګ ژوبلې په بیه تمامه شوي او له افغان حکومت نه غوښتنې کوي چې له دې سیمې د بهرنیانو کیمپ لرې کړي.
روجانه زما دا پیغام اشرف غنی ته ورساو، بل ته ورساو، د عجیب چارواکو ته ورساو، د خدای روی وکوي او دا کیم دی جان ورکی او کدا کیم نه ورکوي. موږ د انتخاباتو صندوق نیم دلته نه پریږو، موږ ته رانه وړي د کابل به محل ته د انتخاباتو صندوق موږ ته رانه وړي. موږ ولی تبا کیګو لاړشه د سوس دا کیوالو کنه طالب بتاولې ته به طالب بولې تا ولې راوړې د ما د خټو د کور خواګې د تا کیم جوړ کړی را.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې گرین ویلج یا شنه کلی ته نږدې د موټر بم برید کیږي. تر دې وړاندې هم تیر کال ورته بریدونه شوي وو چې له امله یې هغه مال هم زیاته مرګ ژوبله عامو ولسی خلکو ته رسېدلې وه. وسلوالو طالبانو د بېګا شپې د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په دې حمله کې ګڼو بهرنیانو ته مرګ ژوبله اړولې. پاکستان ولسمشر اشرف غنی د کابل ښار په ختیځ کې بېګانۍ برید غندنه کړې او ویلي دي چې دا ډول بریدونه افغان ولس نه شي سره بېلول. ارکل خوخ پر شوی بیان تر مخه دا برید ولسمشر اشرف غنی دی بشریت ضد جنایت یاد کړی ویلی چې طالبان دی بهرنیو په لارښوونه افغانستان وی جاړوي افغان ولس ته زیانونه رسوي. حکمل صدات دی ریډیو افغانستان.
خلی خلیلزاد ویلی دی چې د سولې تړون ته نږدې شوې دي او وروستۍ تفصیلات هم اخلو په دې خبرونه کې د خپل همکار پیر زبیر شاه څخه چې دا مهال زموږ سره د کانګرس د ودانۍ له مخې زموږ سره په خبرونه کې ملګری دی او هغوی نه به پوښتو. ستړي مشئ، په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیرته په کابل کې او په افغانستان کې د تشدد په خلاف هم زیاتې شوې دي طالبانو د وروستي پیخې او حمله یا د برید ځمواري هم په غاړه اخیستې ده خو امریکا څه وایي د سولې په اړه د طالبانو سره
نو چې امریکا خو زلمی خلیلزاد چې کوم بیان ورکړا دا زلمی خلیلزاد دا ویلی دی چې موږ په اصولي تور باندې طالبانو سره معاهده سوي ده پاغه شی به په 50 میاستو سه به 25000 سلور سو چې کوم ځواکونه دی هغه به باسي او ځنه اډې دی هغه به خالی کوي خو بهرال دا ویلی دی چې دا هر څه والا کیږي چې کله طالبان هغه خبره ومني چې کوم دی په اګریمنت شې منلې دی او هغه دا دی چې دوی بال قاعده او نور بارني ترګرو سره خپل تعلق کوم دا هغه به ختموي او افغانستان خوره به دخت نه پرېږدي چې دا د نور هواد خلاف یا د مغربي هوادونو خلاف وکړول سي نو دلته او بیا د هم ویلي دي چې دا کوم اصولي یو اتفاق سوی دا خو دا به علم لیکيږي چې کله صدر ډونالد ترامپ هور سره ومني خو دغه نه علاوه دلته خو یو اتفاق څه په خبرو باندې کاغه ریپبلیکن پارټي دی کډ ډیموکراټک پارټي دی هغه دا چې دا جنگ ختمول غواړي دا د امریکای تاریخ ټول نه اور جنگ دا ور سره دوی دا هوایي چې دا سه نه ختمو چې دا سه نه سرنګ جرنیلان صدر ترامپ ته ویلي سره ترامپ خپل دا خبره کړی و او ایت جرنیلان دته دا ویلی او کفرس ک تاسو دا جنگ په افغانستان شنه کوي نو دا جنگ به امریکای ته راځي دلته ور سره کوي خو بهرال دلته دا سه سنټران ستا دا سه په ترامپ انتظامیه خلک ستا چې هغه دا وایي لکه لنډز ګراهم یو ډیر اهم ریپبلیکن سنټر دا هغه دا وایي چې طالبان چې کوم دی هغه د قابلیت نه لري چې هغه باندې اعتماد وسی او باید چې امریکا چې څنګه هم معاهده کوي چې هغه شي امریکا خپل مفادات او تخ خیال وساتي خو به رال دلته الیکشن ټایم دا صدر ترامپ اول نه په الیکشن نه مخ شي هه دا ویلی چې زبدا جنگ ختمو او وسندالې د سې چې دا کوشش دا د خلکو ته دا وځي دا وګوره د امریکې تاریخ ټول نه اوس جنگ مش ختم کړای
ډیره مننه تاسو ښه پیرسه
ډیره مننه
صف امریکا جو دا کتر منوردونکو خبرونه ته د امریکا او سمزو د پاکستان لوري ته چیرې چې د بيدرکه کسانو لپاره حکومتي کمیشن ویل دي چې سش کالې څلور زره او شپېته د بيدرکه کسانو ریپورتونه ورته ورغلي دي او بیا پاغوي کې د زینو اوریدنه هم کړی دا ونزدي 15 سوته د کزیو اوریدنه ورسته بیا د کزی هوار کړی هم دي خو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن په دې باندې اندیشنې څرګند کړې دی او وایي چې د قانون زور دی چې په زور څوک به درک نه کړل سي ورسره هم په پښتون ژغورنې غورځنګ ورته خبره کړې ده او د بلوچستانو د پاره چې کوم تنظیم دی د ورکو بلوچستانو د هغه مشر ماما قدیر بلوس ویل دي چې په پاکستان کې په تیرو اتلسو کلونو کې 20000 کسان به درکه کړل سی ودي او حکومتي ریپورت یې رد کړی دی تفصیل ور باندې پیرولاشا ارشد حسین په دې ریپورت کې راکوي
پاکستان کې په جبري توګه د بے درکه شو تنانو د لټون د پاره جوړ حکومتي کمیشن ویلي چې تر دې دمه د 20000 تنانو په مقدمو کې کاروایی سر ته رسولې ده د لا درکه تنانو د لټون د پاره جوړ حکومتي کمیشن په خپل میاشتنی ریپورت کې ویلي چې سږ کال د اگست د میاشتې پورې کمیشن ته د لا درکه شو تنانو 6302 کیسونه راغلي وو او 13 میاشتې کمیشن په وسل ویخ قضيو خپل کاروایی سر ته رسولې ده که څه هم دغه حکومتي کمیشن وخت په وخت خپل ریپورتونو کې په جبري توګه د لا درکه شو تنانو د لټون او د هغوی د مقدمو د سر تر رسولو داوی کوي خو په بلوچستان صوبه کې د لا درکه شو بلوچانو د حقونو د پاره کارکونکو ماما قدیر وای د کمیشن د کار نه مطمئن نه دي او داوا کوي چې اوس هم خلک پورته کیږي او صورتحال ښه نه دي او د ډیوري ریډیو سره خبرو کې صدا سي وای
دا وقت مجھے حساب کے سلور اوہ سلویش زر کسان بے درک کدی بلوستان خالدی ٹوٹل بلوستان کے دا پلس کال کے اور دا بے سا تقریباً 200-200 کسان راغلے دے یل سوی دے منظریان تر راغلے دے باقی نور گرد بند دے لاپتا دے ورک دے
پاکستان کے دا بشری حقوق خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی دا بلوچستان ہیومن رائٹس کونسل پا حوالہ وائی دا بے درک تنانو پا حق لا دا حکومتی کمیشن پشمیرو کے تضادات خکاری او د دې لوی وجہ د بے درک تنانو په بابله د کوټلې شمیرو نشټواله دی پاکستان کې د پښتنو د حقونو د پاره کارکونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ هم په پخوانی فاټا او خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر پښتنو د لا درک کېدو تورونه لګوي سرګند دی چې د بشري حقونو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی د پاکستان د حکومت څخه په جبري ډول د بے درکې د قانون جوړولو غوښتنې هم کوي د ډیو ریډیو سره خبرو کې د ایچ آر سی پی د شکایتي سیل منیجر طاهر حبیب وای د لا درک تنانو په حق له هغوی ته هم د ګرد پاکستان څخه شکایتونه تر لاسه کیږي خو وای د بے درک تنانو په حق له غوسه شمیرې دوی هم نه لري
ہمارے پاس صرف جو کیس ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں اس کا ڈیٹا ہوتا ہے جس میں کہ بلوچستان میں تو واقعی اگر 1000 میں نہیں تو 100s میں کیسز جو ہیں وہ ہمارے ریجنل آفس کو جسے ہم بلوچستان چیپٹر کہتے ہیں وہاں پہ یہ کیسز آتے ہیں
هغه وای زمون سره یوازې د هغه کیسونو ډیټا وی کم چې کمیشن ته رپورٹ کیږي او شمیرې خای چې په بلوچستان ایالت کې هم د لا درک تنانو شمیرې په سوونو کې دي او حکومتي کمیشن هم هر میاش هغه شمیرې ښکارا کوي د کم کیسونو چې هغه وی ته رپورٹ کیږي او په دې شمیرو کې تضادات راتل یو فطری خبره ده د پاکستان د بشری حقوقو تنظیمونه د یوې اوږدې مودې راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په جبري توګه د خلکو په بې درکو اندېښنې ښایي او ماهرین هم وایي چې په جبري توګه د بې درکو په اړوند قانون جوړېدل به د اړخ ته لومړی قدم وي د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری هم په دې اړوند د قانون جوړولو لوس کړي خو په دې اړوند لا تر اوسه پورې کوم پرمختګ مخې ته نه دی راغلی
حالزو یو بل مهم راپور ولوري ته چې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د بندي مشرانو او پاکستان د قومي اسمبلۍ د غړو داوړ او علي وزیر د ضمانتونو عریضه نن د پېښور های کورټ د بنو په څانګه یا سرکټ بنچ کې نن بیا نه دا اورېدل شوې او ټاکل شوې ده چې اوس به دا عریضه په راتلونکي اونۍ کې اورېدل کیږي تفصیلات یې تاسو ته نن بیټنی راغونډ کړي دي
د پښتون ژغورنې غورځنګ د بندي مشرانو او د پاکستان د قومي اسمبلۍ د غړو محسن داوړ او علي وزیر د ضمانتونو عریضه نن د پېښور های کورټ د بنو په څانګه یا سرکټ بنچ کې نه ده اورېدل شوې او د عریضې اورېدلو لپاره بیا نوې ورځ ټاکل کیږي تر دې وړاندې تېره ورځ د پېښور های کورټ د بنو په ځای پېښور نه د محسن داوړ او علي وزیر د ضمانتونو عریضه رد کړې وه او ویلي وو چې د دواړو د ضمانتونو په اړوند پرېکړه به د های کورټ د بنو څانګه کوي د محسن داوړ او علي وزیر وکیل سنگین یوسف سئی دیو سره حال تیرولو پر مهال وویل چې نن ورځ د های کورټ د بنو په څانګه کې د هغوی د ضمانتونو د دوسیې اورېدلو لپاره ټاکل شوې وه خو نه د سرکار لوري او نه د محسن داوړ او علي وزیر وکیلان محکمې ته وړاندې شوې ځکه نو د دوی عریضه ځنډول شوې هغه اول پرنننۍ اورېدنه د وکیلانو د نه وړاندې کېدو علت دا و چې کوئی مقدمې به نن د بنو په سرکټ بینچ کې اورېدل کېدلې د هغې په نوملړ کې د علي وزیر او محسن داوړ د مقدمې یادونه نه وه شوې او نن یو ناڅاپه دغه نوملړ ته د علي وزیر او محسن داوړ مقدمه ورګډکړې شوې چې هیڅوک ترې خبر نه و خو سنگین سبزی زیاته کړه چې دوی ریکارډ عدالت ته پېښ کړی شوی او په دې بیس کولو لپاره به نوې ورځ ټاکل کېږي
ډیپټي رجسٹرار سره اډمنسټریټیو لیول باندې کیس لګېدل او تل شوې ضرور خو نن د هیرینګ لپاره نو هماغه د تعمیلونو معاملونو د ریکارډ او د دې په حواله باندې و نو لا ډیټ په دې فکس کوي تر اوسه پورې موږ ته څرګنده نه دی راغلی چې نیکسټ ډیټ د هیرینګ لپاره کله فکس کی سویل هنشما خاصی پکار دار چھ پنځه ورځو څلور ورځو هفته کې ډیټ فکس شي پکار امدا سی اصول د کیس کو د بد امر کا په بنو ایٹی سی کې زیات لیټ شو دوه میاشتې وزن دی دو نو د بیل کیسز د پر قانون امدا د مسلمه اصول امدا د چا هفته لس ورځو کې امدا غي فیصله کی
شاغلی سنگین یوسف زای هلش کار کړه چې های کورټ بعد پر اتلون کې اوریدنه کې د محسن داوړ او علي وزیر ضمانتونه منظور کړي ځکه چې په هغه جوړ کړی شوی کې سونه د قانوني اڑخه ډیر کمزوري دي
یو ورجن هم د دې علی او محسن دی هغه خپل ورجن ورکړی دی چې دا واقع په څه ډول باندې شوې ده. دویم ورجن د ایف آی آر دی، د پولیس چې کوم ایف آی آر د دې خلاف کړی دی. بیا په هغه ایف آی آر سره چې کوم انویسټیګیشن دی په هغه کې د موقع چې کوم شهادتیان دي د هغې بل یو ورجن ښودلی دی. دا ډپټي کمشنر پرایم منسټر ته چې کوم انکوائری رپورټ لیکلی دی د دې واقعې متعلق هغه پکې بل یو بل ورجن ښودلی دی. ویډیو ایویډنسز د دې واقعې اویلیبل دي، موجود دي. د بیل کیس خو دې په کار دا اوس تر اوسه پورې دی کې دا کیس کوشن جوډیشل انکوائری پکې حکومت کړی وی، تحقیقات یې کړي وی چې اصل کې په دې خلکو مرګ کې څه شوي دي. په دې انویسټیګیشن باندې په خپله په دې کیس باندې پخپل باندې ډیر زیات لوی سوالونه دي. دا ظاهره خبره ده دا سیاسي کیس دی، دهشتګردۍ کیس خو نه دی.
محسن داوړ او علي وزیر څو میاشتې وړاندې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې په پوځي چک پوسټه د برید او بیا د جون په ومنې ټا د پوز په ګاډي د چودنې په تورونو مقدمو کې باندې فاندې او د پاکستان حکومت په دوی باندې د ریاست مخالفه کاروایانو کې د ککړتیا او ترهګرۍ مقدمه درج کړې دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او د علي وزیر او محسن داوړ وکیلان وایي چې په هغوی لګول شوي تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر پیښه په شپږویشتم مئی رامنځته شوې وه، چېرته چې په یاده سیمه کښې د پوز او د پي ټي ایم پلویانو ترمنځ د الغاو تلغاو وروسته ډزې شوې وې. او انتظامیه وایي د ډزو په نتیجه کښې د سیمې 14 کسان مړه او 25 ټپیان شوي او هغو لپاره صوبایي حکومت امدادي مرستې هم اعلان کړې وې. خو رارسېدلي راپورټونه وایي چې دغه مرستې تر دوی پورې لا نه دي رسېدلې. عدنان بیټنی، ډیوا بنو.
تاسی یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات کړي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم درته وړاندې کوو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه، او دا کتنه کوي مختار خلیل.
یو طرف ته طالبانو په ګرد افغانستان او په خصوصي توګه صدر مقام کابل کې خونړو حملو له زور ورکړی دی، او بل طرف ته دوها امن خبرو کې د امریکې ستر خصوصي نماینده زلمی خلیلزاد طالبانو مشرانو سره د امن روغې جوړې ته د رسیدو اعلان کړی دی. په دې موضوع د یورپ او د امریکې مختلفو اخبارونو مختلف رپورټونه او مقالې خوري کړي دي. د برطانیې د مشهور اخبار ډیلی ټیلیګراف نامتو خبریال بن فارمر د امریکې او د طالبانو خپلو کې د امن پلوزنامه د صلاح کېدو په حق له یو تفصیلي رپورټ د کابل نخبل اخبار ته لیږلی دی. د رپورټ سرخط دی، امریکا به راتلونکو 6 هفتو یا 5 میاشتو کې خپل 5000 فوج د افغانستان نه وباسي. بن فارمر د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دي چې امریکا اصولي طور 6 هفتو کې د خپل 5000 فوج افغانستان نه وستو ته صلاح شوې ده، خو د دې په بدل کې به طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کینی. بن فارمر خپل رپورټ کې زیاتوي چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ شوې لوزنامه به کېدی شي چې د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی شي. د دې لوزنامې تر مخې به امریکا د خپل تاریخ د اوږد جنگ نه د خپلو فوجونو د وستو جوګه شي. طالبان به د امریکې د دې اقدام په جواب کې خپلې حملې کموي، او د افغانستان د صدر اشرف غنی حکومت سره به باضابطه خبرو ته کینی. طالبانو د ګل په ورځ کابل کې د خارجیانو د استوګنې په سیمه گرین ویلج کې یو خونړی خودکش حمله کې یو شمیر خلک وژلي دي. ډیلی ټیلیګراف لیکي چې د امریکې او طالبانو ترمنځ د امن روغه د 9 دورونو د اوږدو خبرو اترو په نتیجه کې ممکن شوې ده. په دې لوزنامه د صدر ټرمپ دستخط لا پاتې دی، خو د امریکې استازي زلمی خلیلزاد د دې امن لوزنامې مسوده تیره شپه افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ته ښکاره کړې ده، او د خپلو ملګرو چارواکو سره سلا مشورې وکړي. د لوزنامې د اعلان کېدو نه به وړاندې نیټو فوجي اتحاد کې د امریکې اهم اتحادي برطانیې ته هم د تجویز شوې لوزنامې تفصیلي حال احوال تیرولی شي. د غربي ملکونو چارواکي وایي چې د لوزنامې حتمی اعلان به د چهارشنبې یا زیارت یعنی د پنجشنبې په ورځ کولی شي. د امریکې ستر خصوصي استاد زلمی خلیل زاد کابل کې طلوع ټیلی ویژن چینل سره خپل مرکه کې دا خبره منلې ده چې اصولي طور طالبانو سره د امریکې روغه راغلی ده، خو دا هم وی چې دا لوزنامه به حتمی حاله تصور کیږي کله چې په صدر ترامپ دستخط وکړي. بن فارمر ډیلی ټیلیګراف کې چاپ شوی خپل رپورت کې نور ویلی دي چې کوم خلکو ته د امن د خبرو اترو مکمل حال احوال معلوم دی، دوی وایي چې په دې کې په سختو ټکو کې دا لیکل شوی دي چې د امریکې فوجونه به په دې شرط وځي چې طالبان سمدستی شر شدت را کم کی، خو طالبان تر دې دمه پورې مکمل ډزبندینه انکاریان دي. اخبار لیکي چې دا وخت افغانستان کې د امریکې سوار لزره فوج پروت دی او د 15,000 فوج د لومبې دستې د وتو وروسته به باقي فوج په 15 میاشتو کې افغانستان نه روانېږي. د امن لوزنامې نورې خبرې ډېرې پرده کې ساتلې شوې دي. په دې کې د طالبانو لخوا د دې خبرې د ضمانت ورکولو نقطه هم ده چې افغانستان به بیا د القاعده غوندې د عالمي ترهګرو مرکز جوړېدو ته نه پرېږدي. بن فارمر خپل رپورت کې لیکي چې د امن لوزنامې د ټولو نه اهمه برخه د افغان سیاسي مشرانو او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په حق لده. د ډاکټر اشرف غنی حکومت طالبانو تر اوسه پورې د خبرو اترو نه په دې دلیل بهر ساتلی دی چې هغوی دا حکومت د امریکې ګوډاګې حکومت تسلیموي. رپورت وایي که یو طرف ته ګرد افغان اولس په افغانستان کې د جنگ ختمول غواړي، نو بل طرف ته ورسره دا ویره هم مل ده چې طالبان به بیا خپل سخت دریځه اسلامي شرعي حکومت قائم کی. واشنگټن کې ناس د ترهګرۍ د جنگ سارنوال چارواکي په دې فکر مند دي چې طالبان به ترهګر ګوندونه افغانستان کې خپلو اډو جوړولو نه منې نه کړی شي. بن فارمر ډیلی ټیلیګراف کې خپل رپورت په دې تفسیره ختم کړی دی چې که طالبانو او امریکي امن لوزنامه دستخط کړله نو افغانستان کې تیارې صدارتي ټاکنې به وشي او کنه. د صدارتي ټاکنو د ټولو نه مضبوط امیدوار ولسمشر اشرف غنی دی او دی په دې خبره سخت ټینګ دی چې ټاکنې به په هر حالت کې کولی شي.
در من اوریدونکو په وروستیو د پولیو پر ضد د ناروغۍ د کوم کمپین چې دوام درلودو په خیبر کې هغوی د هیلت یا د روغتیا چارواکو ویلي دي چې دوی په سیمه کې 99% ماشومانو ته څاڅکي ورکړي او دغه کمپین په بریالیتوب سره پای ته رسیدلی. تفصیلات یې تاسو سره غونډ کړي دي ابراهیم شنواری.
د اپریل په میاشت کې د پولیو په ضد څاڅکو ورکولو کمپاین په محل د پیښور په ماشیخیلو علاقه کې ناګهانی احتجاجونو او د هغې په نتیجه کې په ګڼه شمېره کې د ماشومانو او د هغوی د کورنیو د پولیو څاڅکو اخیستلو نه انکار نه پس د تیرې میاشتې په 26 نیټه د څلورو میاشتو د مینه پس یو ځل بیا د ګرد هیواد پر څیر په قبایلي ضلعو کې هم 15 ورځنۍ د پولیو څاڅکو ورکولو کمپاین پیل کړی شو. د ماشوخیلو پیښو له وجې په خیبر قبایلي ضلع کې هم د هغه کمپاین په محل 2,43,000 ماشومانو کې نږدې نیمو ماشومانو د پولیو څاڅکي اخیستو نه انکار کړی و، خو د اوسني کمپاین ترسره کېدو نه پس د خیبر ضلع د صحت چارواکي دعوه کوي چې هغوی د دغه کمپاین په محل نږدې 1.5% مثبتې نتیجې ترلاسه کړې او په اجتماعي توګه 2,43,150 ماشومانو کې 2,10,420 ماشومانو له د پولیو څاڅکي ورکړه. زاید صحت چارواکي یې چې هغوی په تیرو درې میاشتو کې پر لپسې د کامی سیاسي او مذهبي مشرانو ترڅنګ د ژوند نورو طبقو سره تعلق لرونکو کسانو سره هم د پولیو مرض او د اساسکو اهمیت په اړه غونډې وکړې، نو ځکه روان کمپاین د کامیابۍ سره ترسره شو. د خیبر ضلع د صحت محکمې ویان ډاکټر شمس یې چې په دغه کمپاین کې د ټولو زیاته دلچسپي د هغوی د محکمې د کارکوونکو وه.
اوتوماتیک ویډیو د سټریټ یم جوړو چې کین نه خپل ماشومان موږ ټول روبس ادروایز دا شی ډیره مشکل شي چې خلکو په ځین کې شکوک او شبهه یا ختم شي کوم دي شي واه کنه دا یو ډیره خاص سټریټ یو
د ډاکټر شمس په وینا د خیبر په یو 50 یونین کونسلو کې په یو کې هم هغوی ته کوم مزاحمت یا انکار مخه ته رانغلو او حتی دا چې ځایي اوسیدونکو هم ورسره دا پیرله مرسته ملګرتیا وکړه. هغه وویل چې د صحت محکمې تر څنګ ځایي د ضلعي انتظامي او نورو تړلو حکومتي محکمو چارواکو او کارکوونکو هم په دغه کمپاین کې ډېره مرسته ملګرتیا وکړه. بل اړخ ته د اورګزۍ او کورمې ضلعو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه غیر د اورګزۍ کلایي علاقه کې د یوې مذهبي کورنۍ باقي په واړه دغه قبایلي ضلعو کې هم دغه 15 ورځنۍ د پولیو په ضد څاڅکو ورکولو کمپاین په کامیابۍ سره ترسره شوی. د دغه دواړو ضلعونو تر دغه مهاله کوم د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. البته په خیبر کې سخ کال یو ماشوم د پولیو مرض کار شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
وایس اف امریکا جو دا کتر منور دغه خبرونه لا دوام لري. تاسو په فیسبوک باندې په ژوندۍ باندې لیدلی شئ، facebook.com/voajuwa. او سم د پاکستان د اقتصاد په اړه یو رپورټ تر وړاندې کوو چې کارپوهان وایي د پاکستان اقتصاد له بد څخه د بدتر ولوري ته روان دی، یعنی ورځ تر بله خرابیږي. د په داسې حال چې د پاکستان مرکزي حکومت باندې نیوکې هم کیږي چې د یو څو سرمایه کارانو یا د سرمایه دارو تر 300 عرب روپیو زیات پورونو د معاف کولو امر هم سوی دی. تفصیل ور باندې الیاس خان په دې رپورت کې راکبي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په تیر یو کال کې د هیواد اقتصادي حالت ورځ په ورځ خرابېدو په لور روان دی او د سرکاري شمېرو تر مخه که یو خو د هیواد مالیاتي خساره ریکارډ 8.9% ته رسېدلې ده، نو بلخوا اقتصادي شرینمو یا جی ډی پی د 5.3% پر ځای 3% ته راکمه شوې ده. ملکي قرضې د تیر حکومت 1.5 زره ارب روپو په پرتله 1.6 زره ارب روپو ته رسېدلې دي. وفاقي محاصلو کې هم 650 ارب روپۍ کمی ریکارډ شوې دی او هم دغه رنګ د ګرانۍ شرح د 3.9% پر ځای 10.3% ته رسېدلې ده. سټاک مارکیټ ښکته راتلو سره سره د زر مبادلې ذخایرو کې هم کمی راغلی دی. البته مثبته خبره دا ده چې کرنټ اکاونټ ډیفیسټ د 9 بلین ډالر پر ځای 1.5 بلین ډالر ته راکمه شوې ده. مخالف ګوند مسلم لیگ نون ویلي دي چې د پاکستان اقتصادي حالت خطرناک حد کې داخل شوی دی او د موجوده حکومت سره د اقتصاد ښه کولو هیڅ منصوبه بندي نشته او دوی ته مستعفی کېدل پکار دي. اسلام آباد کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپله وینا کې د نون لیگ یو سینیئر مشر احسن اقبال ویلي دي چې مالیاتي خساره ریکارډ لیول ته رسېدلې ده او هغه حکومت ترقیاتي بجټ کې 50% کمی راوسته دی. د اوچی حکومت ته په ړومبي کال کې ټیکسونو کې د 650 ارب روپو د کمی مخه ده او غیر ملکي سرمایه کاری کې هم 50% کمی راغلی دی او زیاته کړه چې د پی ټی آی حکومت صرف په یو کال کې 10 زره ارب روپۍ قرضې اخیستې دي. ډیوا ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسٹ فدا حسین نا د موجوده حکومت د اقتصادي تکلارې او دوی ته راپه خوستون زو پاړه او وختل نو هغه وې
ښکارا خبره خدا چې ښکاری دی مونږ یو کندې ته معیشت ټول روان دی. دا چې اون ښکاری چې ګوره په هر ملک کې وستې کم اکونومیک سیستم دی چې کم چلیږي هغه کې د پرایویټ سېکټر یو غټ رول وو سب د تکې کم غټ مسله دا هغه دا چې د اعتماد نقصان دی ډېر زیات لکه اعتماد نسی خلک انویسټر کارخانه‌دار او پرایویټ
مطبوعاتی رپورونو تر مخه ترقیاتی شرح کې کمی او زیاتې ګرانۍ عام اولس سخت اغیزمند کړي دي چې له وجې په تیر یو کال کې 15 لک خلک د غربت لکیرې نه ښکته تللي دي او ورسره 15 لک خلک بیروزګاره شوي هم دي. او مطبوعات لیکي که حالات همدغه رنګ وي نو د پی ټی آی حکومت ړومبو دوو کالو کې به 9.5 لک خلک بیروزګاره شي. خو بلخوا وزیر اعظم عمران خان په حکومتي چارواکي تور لګوي چې دوی ته خراب اقتصاد په وراثت کې ملو شوی دی. تیرو دوو حکومتونو ټول ادارې تباه کړي دي او ملکی پیسې د هیواد د پرمختګ پر ځای خپلو جیبونو کې اچولې دي او بهر هیوادونو کې پرې غټ غټ جایدادونه اغېستې دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
خو قدرمن اوریدونکو لیدونکو په پاکستان کې د اقتصادي کړکیج وروسته د ډیرو سیزونو بای لوړې تللې دي او د دې ترڅنګ د سرو زرو بای هم ډیر زیاتې لوړې شوې دي په بازارونو کې او د هر تولې څومره قیمت دی څومره لوړ شوې دي خلک پرې سوایي دغه ټول تفصيلات او راپور تاسو ته غونډ کړی دی ریاض حسین په ویډیو کې تاسو ته وړاندې کوو
په پاکستان کې د روپیه د قدر د کمی او پنړیوال مارکیټ کې د سرو زرو د بیو د جګیدو وروسته په خیبر پښتونخوا کې هم د سرو زرو کاروبار اغیزمن شوی دی او په صوبه کې ځایي اوسیدونکو وایي هغه نشي کولی چې په ګرانه بیا خپل بچو لا کالی ترلاسه کړي په مردان ضلع کې د زرګرانو د سازمان عمومي سکتر غلام حسین وایي په نړیواله کچه د سرو زرو بیې زیاتې شوې دي او په ملکی سطح د روپیه د قدر د کمی په وجه په کاروبار منفي اثر غورځېدلی دی
تقریباً دی اوتو میاشتو کې اوته میاشت مخکې 60,000 ریټو د 60,000 نه ایک دم دا لاړو 90,000-92,000 روپو ته لاړو نو دواړه سیزونه ورته انختی دي اوم بین الاقوامی منډې چې کوم بین الاقوامی منډې دا اون سو ته وي هغه اوم ډیر بره لاړو او ډالر بره شو نو اول به داسې و چې زه کله به ډالر بره کېده نو دا اونس به بین الاقوامی منډې به ښکته کېده نو هغه ریټ به برقرارو او دا بیا داسې قسمت دی چې دواړه سیزونه په بره روان دي ډالر هم په بره روان دي او بین الاقوامی منډې هم په بره باندې روانه ده
خیبر پښتونخوا کې دا وخت د یوې تولې یا 12 ګرامه سرو زرو بیا 92,000 روپۍ ته رسیدلې ده په نړیوال مارکیټ کې د سرو زرو د یو اونس بیا 1,515 ډالر ته رسیدلې ده په مردان ضلع کې د جمال ګړی نه راغلی او یا کلن علمزیب خان وایي هغوی نشي کولی چې په دې زیاتو بیو کې د خپلو بچو ودونه ترلاسه کړي
الله دا سزا چې دې کې اوس دا کېدل چې کم دي دا ګران دي ما خو تاسو ته کالو سرو پورې خبرو کې مخ ته انسان ویلو واده کوم نو خام واخه 5,000-6,000 نه دو تولې به کولی شو اوس هغه یو تولې چې کم دي هغه د لاکو نه برک په خبره کله لاکو ته ځه چې بیا جوړې جوړې سره مزوره لاکو نه خبره برک کیږي نو هغه تولې چې کم دي هغه ډېر په مجبورې جوړې نو حالات دا سره چې غریب سره هو به کې دا سیدې چې لګا هغه مجبوري ویله په خامخه واده کوي نو هغه دا کالی سر ته نشي رسولې نه کوي نو په دې وجه به مثال یو انسان دی هغه خو خامخا باندک دي زما لوله بدونه کې دونه کې دونه کې ستا خو کوي کنه ناغه مثال زنه شم کولې
په پاکستان کې شپږ میاشتې وړاندې د 10 ګرام سرو زرو بیا 15,000 روپۍ و خو دا وخت د زرګرانو د مزدوري سره د یوې تولې کالو بیا 1,00,000 روپۍ ته نږدې شوې ده کاروباریان وایي د کاروبار د کمیل عمله هغه په دریو کې دوه کسان د کاروبار نه وشتلې دي
چې کوم زمون کاریګران دي هغه خو اومدي صرافانو لگا کرا شي ګټ دی لاډر ورکی نو هغه چیډر ورکی نو یې په کاریګرانو باندې جوړي نو کاریګران نن سبا ټول ټوټلی تاسو د بازار ویزټو کې کړي به مو وی ټول کاریګران اسی ناستي او چې کوم صرافان دي هغه سره چې کوم کاریګرانو نو کفرس کوي یو صراف سره درې کاریګرانو نو هغه دوه کاریګرانو رخصت کو او یو کاریګر ځان سره پریخي دي او هغه یو عموم اسی ناسوي
ماهرین وایي چې د حکومت لخوا په سرمایدارو د انکم ټیکس د دباو له عمله هم زیات خلک په سرو کې سرمایه‌کاری کوي چې لوجه یې قیمتونه زیات شوې دي ریاض حسین وایس اف امریکا دیوا مردان
په خیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هرکلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي
وی او ای دیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ به خپل حوصله نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنو کړی
وی او ای دیوا زی دی
وی او ای دیوا
وسف امریکا جبه ده کتر منور دونکو او وسه هم یو بل رپورت چې د وزیرستان د ایالتي وزیرستان څخه د ایالتي اسمبلی غړی چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دی هغه وای په سیمه کې کاشتو کروندې ته ډیر زیات زیان رسیدل دي او حکومت حالت د کاشتو کروندې د پرمختیا لپاره څه پلان نلري یا بیا جوړ کړی نه دی تفصیل ور باندې ملک وکاس په دې رپورت کې راکوي
ټول نو اول
خو زه دا وایم کنه چې زمونږ وزیرستان چې کم دی کنه زمونږ وزیرستان د جنگ د وجې نه انتهایی زیات سفر شوی دی جنوبی او شمالي دواړه یادوم په دې حالاتو کې چې کله مونږ مطلب یو قسم سوی کنه زمونږ د ټولې ادارې چې کمی دي کا ایجوکیشن ادارې ګورې کا هیلتھ ګورې کا اګریکلچر ګورې چې څومره دي ادارې دي دا بالکل داسې شوی دي چې بالکل په ختمول طرف ته روان دي نو زمونږ خو مین مقصد هغه دی کنه چې زمونږ خلک را اوچتول دي زمونږ خلک مضبوطول دي زمونږ خلکو کې شعور اوستلی تعلیمی ها ورسره ورسره د دوی معیشت ښه کول دي نو په دې باندې انشاءالله زمونږ پلانینګ دی
دا راته وایي چې ستاسو علاقې چې دي نو د زراعتو دپاره یاد دي ډېر ښه ښه میوې راځي ډېر ښه سبزی د هغه ځای نه راځي بې موسمه سبزی هم د هغه ځای نه راځي خو هلته کې د اوبو هم لږې شانتې ستونزې دي د بجلی هم ستونزې دي زمیندار ته ډېر زیات تکلیف دی د هغې دپاره تاسو نظر ساتی
اګریکلچر چې کوم دی که نه زراعت دغه بنیادی د ډېرو غټو غټو ملکونو چې کوم بیک بون ورته وایي که نه ریډ کې هډي چې ورته وایي که نه دغه ده که نه نو ماشان دې مونږ هم ها لکه بیسک معیشت چې کوم زمونږ کېږي به هغه به زمونږ د اګریکلچر د وجې نه کېږي زمونږ په خبره باندې الحمدلله د دنیا ټول کنه غټ فارست دی د جلغوزه چې مونږ هغه سیف کړو په کومه طریقه باندې چې انټرنیشنل مارکیټ دی مونږ په یو ښه طریقې باندې ورسو دا زمونږ اول ټارګیټ دی ورسره ورسره زمونږ چې کوم سیوان دي یا زمونږ کوم خوبانۍ دي یا مطلب زمونږ لوچه ده یا زمونږ څه کنه نور چې څومره زراعت کې دي ورسره ورسره د پروموشن چې کوم زه وایم کنه زه دا وایم چې ورسره ورسره چې اوس نیکسټ سټپ واخلو کنه د زیتون هم کېدی شي زمونږ په خاوره باندې ډېر بهترین ورسره بادام شي ورسره پسته شي مختلف داسې شوینه دي نو اګریکلچر بیسیکلی د علاقې یو معیشت ولې چې هغه خپل پیداوار وي هغه پیداوار چې کم وي کنه چې څومره انکم راځي هغه پیورلی ګټه وي خو ګټه دلته کې ولې نه کوي ګټه د وجنه نه کوي چې زمونږ د اوبه واټر ټیبل ډېر ډاون لاړو واټر ټیبل د وجنه ډاون لاړو چې زمونږ تیر وختونه کې چې کوم حکومتونو دغه په ډیمونو باندې کار نه وکړو دغه د اوبه سټور کولو باندې څه کار ونه کړو زمونږ یو کوم الزام ډیم دی چې کوم مونږ مطلب لکه څه کنه یو قسم په ډېر غټه غوره باندې د مشرف په دور کې یو قسم څه کنه مطلب ورته ویلو چې دغه د رمزه کوم مونږ همدا څه ور کړی و خو هغه بجلی مونږ ته په کار چې فری ملاوېدلې نو زمونږ بجلی لکه اوس بجلی خو په پورا پاکستان کې نشته خو چلو دلته کې زمونږ والا خو بالکل داسې کنه چې دوه درې غنټو نه زیات بجلی نشته زمونږ په علاقه کې او وجه څه شی ده چې اوس نوي مرد شوي او په ټول کې نه زیات فعال شوي څه شی ده آب آبټا ده او چې اول بته میټرې لګي چې میټرې مونږ اله لګو چې کله تاسو زمونږ دا اګریمنټ سره کلیر شي چې ایره زما د مځکې پیسې شته که نه مشته سولرایزیشن نن سبا یو ډېر غټ غره باندې چې سولر باندې شمسی باندې دې کار وشي خو شمسی مسله دغه ده چې شمسی څومره زیاتې لګي دغه هم ربړ واټر ټیبل لاندې کېږي نو دې بهتري دپاره مونږ دا وایو چې چیک ډیمز او سمال ډیمز چې څومره هم دي چې څومره زیات ځوینه تاسو غواړي انشاءالله دلته مونږ یې پرووایډ کولی شو چې هلته کې زر نه زر صحیح کنه د واټر ریزرو اوبه بچ کولو لپاره لاره جوړه شي نو ماته یقین دی کنه چې زمونږ اګریکلچر به صحیح کنه انشاءالله په دنیا کې بهترین اګریکلچر به وي کنه زمونږ د وزیرستان تقریبا 80% ځمکه چې کومه ده کنه اله همدا شان د بنجر پاتې ده صرف او صرف د اوبو د کمی دی واجه
سبزه میوې خو ستاسو په وزیرستان کې ډېر ښه پیدا کیږي د مارکیټ ډېر زیات ستونزې وي په خبر تر اتلې نه شي تاسو پنجاب ته زیاتره سبزه لیږي کنه دې د پاره تاسو آیډیا ذهن کې ده
په کارو چې دلته کې دومره غټه مغوي یو کې سمندې کنه چې مونږ صحیح کنه سپورتم کولای کنه د افغانستان یا سنټرل ایشیا طرف ته کنه دا به مونږ بیا هم پاکستان مارکیټ ته راوړو بیا به مونږ دغه مارکیټ ته راوړو د لاهور مارکیټ دا مطلب بنو شو په خبر ته راوړو مختلف نور ځای نه دي کنه نو دا خو به خامخا ایکسپورت کیږي د وزیرستان نه به ایکسپورت کیږي نور ډیسټریکټس ته کنه دا خو به خامخا وي خو نه چې مونږ وته سوې چې د ایکسپورت لپاره مونږ دا وایو کنه چې و زمونږ ته په انګور د پلار باندې زمونږ د فروټ انټرنیشنل مارکیټ ته مطلب ساوث ایشیا طرف ته راوړندل شروع شي نو زه دا وایم کنه چې د ډېر غټ غټ ملکونو مارکیټ به نیم کی صرف او صرف زمونږ اګریکلچر خو کچر ته کیدا غو شو
ټینک یو ډیر مننه
ټینک یو ویری مچ ډیر مننه الله مو خوشاله رات
اور اذن کو سنگ چتا سو د نصیر خان د نوې ایم پی اے د وزیرستان خبره وره دی د دې هلم وره دی د دې مشورې اور دې کم نظر در روان وخت د پاره لري هغه د تاسو خبر شو ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز به خبر
په سوات کې مظاهره بخنه غواړم مشاعره شوې ده او هلته کوم شاعران چې ونمتو د پښتو ژبې او ادب هغوی راغونډ شوي دي او ډېرې ښکلې مشاعره کړې ده راځئ چې دغه ویډیو چې فیض ظفر ستاسو لپاره راغونډه کړې ده وګورو
دا سواد سرخار منګور کې د پښتو مشاعره وشوه چې په کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو شاعرانو او ګڼ شمېر اورېدونکو ګډون وکړو. شاعر افسر افغان په کې خپل نوي شعرونه وویل.
کړم یې غدار نوکری نه کوم او د دې سرکار نوکری نه کوم چې زما سوچ په کې قیدی قیدی وي ولله د پلار نوکری نه کوم او په یارانه کې تکلف لکومې زمې د یار نوکری نه کوم. رزق به خدای را کوي غم مکوا زه د روزګار نوکری نه کوم او د دې ریاست بیانیه خطا ده د ټوپک مار نوکری نه کوم. لپی خوره نیخ کابل ته زما د تور شکمار نوکری نه کوم او افغانه ستا نوکری سر پسترګو خدا اغیار نوکری نه کوم.
عادل رحمان پکې د خپل کلام یو سو شعرونه وی.
داسې تعلیم باندې دې تندر پریوځي سپر کوم چې ډیگری یافته اکړم خو خوې باندې انسان نه کړم. د کبرجن جانان باره کې بنور سو آیم خو لنډ داد چې پزان اکړم د ځان نه کړم. د سواد خایست را باندې دومره سر کړه او چې د خپل جانان خایست نول دو حیران نه کړم.
کم عمر شاعر وحید قرار پکې خپل نوې کلام وړاندې کو.
دا تر هغری ډلی دلته پڑاو ولی لري څوک جواب نه کوي څوک دې چې جواب نه لري. هغه قانونه همیشه د تنزل ښکار کیږي چې مشران لري خطوان د انتخاب نه لري. د دې نظام د ناکامۍ اندازا دینه لګي د دې وطن بچی لاسونه کی کتاب نه لري. وای پوهان چې د احساس کم تاریخ کار کیږي چې کوم بچی مورنۍ جبه کې نصاب نه لري. د پښتون قوم په مجرمانو کې هغه هم شمار دي څوک چې په زړه کې هم جذبه د انقلاب نه لري.
شاعر پروفیسر اقبال شاکر پکې خپل دا کلام وړاندې کو.
لمحه لمحه قدم قدم د ژوند عذاب خرڅوي چې دا دنیا خلک په کم حساب کتاب خرڅوي. څنګه سوداګر دی د بازار د نرخ نه دی خبر سمر په کم قیمت په مونږ خپل ثواب خرڅوي. د دین زیاته د سپرلی به قدری سکې دی شي تور ته ګورا د ګلاب چې د ګلاب خرڅوي چې سمر خلق پمری هیڅ حساب کتاب نشتا خو خپل کالتوس دغه سړی خپل حساب خرڅوي. شاکر د مینې په مفهوم او په معنی پويږي. شاکر په برباز دره کې خپل رباب خرڅوي.
شاعر راشد خان راشد پکې خپل کلام په ترنم کې وي.
پچپو پختو نکڑی ادی وہی لنگ سڑے پیرا رام لنگ سڑے کڑپ دوارنگ سڑے زپ جون مین یما زان یمد جنگ سڑے یارد صبر حد وینو یار خرش تنگ سڑے راشد نغمہ نغمہ سرود آہنگ سڑے پیران دا ملنگ سڑے کڑاپ دوارنگ سڑے زپ جون مین یما زان یمد جنگ سڑے پیران دا ملنگ سڑے.
دا مشاعرے پاخرے کے دا سواد خوک جبی ہنرمن دا شهاب شاهین نوی ویډیو گانا هم ریلیز کړی شو. فیاض ظفر وایس اف امریکا ڈیوا سوات.
د وایس اف امریکا ډیوا د کترمن اوریدونکو او سمزو د بلوچستان ایالت ولورې ته چیرې چې د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې د ګورنر لپاره د ملي ساحلي پراختیا ادارې په نوم د نوې ادارې رامنځته کولو اعلان کړی دی او دغه اقدام په ولایتي چارواکو چارو کې لاسوهنه بللې ده. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د مخالفي ډلې بلوچ ملت پالا بی ان پی منګل د مرکزی حکومت لوري په بلوچستان کې د سمندر د ساحلي سیمو لپاره د نوي ادارې نېشنل کوستل ډیولاپمنت اتارټي د جوړولو په کلکه باندې مخالفت وکړي. د صوبایي اسمبلی غړي سنا بلوچ ویل
نېشنل کوستل ډیولاپمنت اتارټي کی ضرورت بالکل نہیں ہے. جو بھی ہمارے پاس ڈیولپڈ آلریڈی دو اتھارٹیز ہیں
سی د کامی ساحلی د پرمختیا د ادارے د جوړولو هیڅ ضرورت نستا ولی سی موج ل دی وڑان دی هم د دی لپاره دوی ادارے لرو. مرکزی حکومت دی موږ ته پیسې راکی او د نوې فکر سره سم دی په بلوچستان کې د پرمختیا لپاره عملی ګامونه واخلي. سنا بلوچ نه یوازې پر مرکزی حکومت بلکې په دې ترس کې پر صوبایي حکومت باندې هم کلک نیوکی وکړي.
دی نېشنل کوستل ډیولپمنټ اتھارټي ایک قسم کې جو ہے شروعات ہے بلوچستان کے اختیارات کو دوبارہ اسلام آباد کو مرحلہ وار جو ہے دینے کا.
د سائلی سیمو لپاره د پرمختیا ادارہ دا د بلوچستان واک بیرته و اسلام آباد ته پلاس ورکولو پایل دی چې په وار وار باندې به دا تر سره کړي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان بیا د گوادر لپاره نېشنل کوسټل ډیولپمنټ اتھارټي د سیمې لپاره یو ډیر مهم پرمختګ وبلی. د گوادر د سیمو لپاره د دغه د پرمختیا د ادارې د غونډي مشري وکړه او پر دې خبره باندې اطمینان څرګند کړي چې د گوادر د پرمختیا په پروژه کې به د سیمویزو خلکو او مفاداتو ته به بشپړ تاپوز ورکول کېږي. د په خبره چې د گوادر خلک به هم پر دغه ځای باندې استوګن وي، دوی بل دغه ځای نه لري کېږي، خو د امنیت د پلوي کې دوه لپاره به نور د لوړي کې ګامونه هم اخستل کېږي.
بہت بڑی بات ہے کہ اب یہاں ایک سیکیورٹی اسپیکٹس میں ایک میجر جنرل فرنٹ بیٹل شروع کر دیا ہے.
مکران ڈویژن سره اړه لرونکی د نېشنل پارټي پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم د مرکزی حکومت له لوري دغه پریکړه په سختو ټکو کې غندلې ده او ویلې دي چې دا د مرکزی حکومت له لوري د صوبې په چارو کې لاسوهنه ده. گوادر د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لاري مرکز ګڼل کېږي چې له کاشغر څخه تر گوادر پورې چین د شپږ پنځوس اربو ډالرو په لګښت باندې لوی لار پیل کړې ده. خو دلته بلوچ ملت پالا د دې مخالفت کوي او وایي چې ځایي خلک به له دغې پروژې څخه په لږکیو کې بدل شي. د دوی په خبره چې مرکزی حکومت پلان لري چې د نورو صوبو خلک دلته په گوادر کې آباد کول غواړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولې تاسو
هم د پاول کې دی دا چې نو اورې د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
مهم خبرونه
د وایس اف امریکا جوړه ګلو او قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه تاسو واوریدله او اوس به هم د ریډیو لاري شپه په خیر خبرونه اوري. ترڅو زه نصیر کاکړ سره د خپل همکاري منزه شهید تاسو درنه خدمت اجازه غواړو. د خدای پامان او شپه مو په خیر.